السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2018 کال د سلواغې د لوي د میاشتې 9 د 2018 کال د فبروري د میاشتې 9 ده په لې د سات په خبرونو کې وو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو 8 ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک یې د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیلمن کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلم له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالی وزارت ته امر کړی چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یوه افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې 6 کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروی کې میشتی وایي له دې افغان سره یو ځای 4 نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 اونۍ مخکې یو بل افغان تابه چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کاله بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کاله بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یوه وکیل او د بشري حقونو د یوه مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2018 کال د کرکټ د شلوره نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن دوشنبه ایټالیا له سکاټلند، عمان له زیمبابوې او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اوور کې پوره کړ. د افغانستان بله لوبه د راتلونکي 4 شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل 3 میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه خزه د هرات په 4 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته لننوتو منع کړی او آن د خزو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو هغه خزه ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وي او هغوی ته وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونوځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ خار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د ښاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بیل شرعي محرم د ښځې نسپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار ښاري او مارکیټ ته ننوتل او دوکاندارانو ته یې وویل چې پر ښځو دې توکي نه پلوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هره ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړي دي. له دغو فعالانو یې وی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با امر
موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود. ان کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوسته یو بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به کولې چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به یې درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوسته. یعنی نه یوازې یوه یا دوه ورځې، بلکې هر ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد و چې 15-16 کسیز ډله په بازار کې نجونو ته مزاحمت کوي،
زنان و دخترو مزاحمت میکنه.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر ښځو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر ښځو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي چې بې له چادرې ښځې روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یونامه هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یونامه د راپور له مخې د کندهار او اروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او موخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته ښځینه کارکوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یونما په خپل راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادري اجباري کول، پر ښځینه سینګار ځایونو بندیز، او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونه د دې برخې مطالب. د خبرونه په پاتې برخه کې زماله همکار صفی الله ستانګزی سره پاتې شي.
ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومان حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولې دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجي او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د 23 د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوړه ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخستنېدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دیوای ماشومان لدی وضعیت سخت زیان ویني، ستنیدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کارت د ماشومانو د مخکولو کچل وړوي، او د قاچاق او ناوړي ګټ اخیستنې ګواښونه هم ډېروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولی شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان د ساتلو پیسې نه ستره سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوه ځامونو مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځ هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب مکتب مو تموم نه دی اچولو، وس طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی وو ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریضتیا حالات کې دي. د دوا روپۍ نشته ده، د بل څه روپۍ نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالۍ ته وکړو، موږ چوپال به پکې جوړ کړو، هغه هم بېرته باران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپناه په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او له هغه هیواد یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستانه او ایرانه د افغان کډوالو اخراج غندلی او دا یې د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړې چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد د یوې 14 کلنې افغان نجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خپره شوي. د دغه بنسټ په خبره دا نجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یکشنبه د 19 خپره کړي ویلي دا نجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوي د هلکانو جامع استعمال کړي او په یوه کافه کې کار وکړي. د اعلامیې په ټکو د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي، خو د اعلامیې په ټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې، یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، پکې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتانې واړه کړي خولۍ په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی. په ویډیو کې انجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکي د تیرو دریو کلونو رئیسې په یو کافی شاپ کې په میاشتني ډول لوه نیولې تر 10,000 افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو د دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوې او خپره شوې څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دا یې د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبره مخکې په یو نادولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
حق کار کې در بیرون
دا چې زموږ نه د کار حق اخیستل شوی زه اوس نشم کولی چې د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس آن له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي جدي هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږ یې تنګ کړی یاستو. کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبیداد دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولی چې له امله یې ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپله اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورت.
دا ان دا هغه کمپنی و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت و اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په تو وخت مخکې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د ډیلی او ایمن پښیم په نوم سره مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلي امریکایي کمپنی والا و محصول. هلته مې چې دا محصول اغوستو سمېتاري ولایت ته مو اصل بیت اصلی موسی ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلی موسی بیت ته بیرا ولن توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. ما هو چې ما بیت اسمې سره ولا ته یوړو خو هغه اصلا منکر شو. ترې
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې د چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه دی پوستو کې ویښتان او شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي دې وخت کې پاتې ستونزې په هغه کې که زه خپل تجربه وایې مریض سره داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه پوستکي خارش د وچوالی یا د ویښتانو د تویېدو لامل کېږي عموما که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي یا او موږ چې بیا اخلو دې محلي مارکیټونو دغو نه یې اخلو کیفیت که تزمین سوی اونه ویز ما کفتنه نرسیدی وارداتی توکو کیفیت باز حوال سی جلی توکی مادود تاریخونه باید نیویسی
دوی دا کوی چه لزینو آرائشی محصولاتو نیولی تر اترو دا پوستکی دا بیلا بیلو ستونزو لپارا کریمونه یا دا منزلو شامپوگان جیلونه تر ماسکونو پوری توکی بی کیفیتا او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما هیله لټول دا ده چې مخکې له دې چې کار او فعالیت وکړي یا په چا باندې فیشنی واسېږي که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا درملو نورو بېلابېلو برخو کې لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی دوا اخلي خو قیمتي دوا اخلي او با کیفیت دوا اخلي موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو ویسې د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطفالله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بېکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي.
که څه هم لډیر په خوارا هیڅ په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود و خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي ځکه په خبره یې قیمتونو ته وسه نه رسیږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناکه ګڼل کیږي د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغو ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ور زده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي، په دغه مسله خوښو چې تر دې وروسته کولی شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوډو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړ.
په افغانستان کې چې اوس مهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپیو زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د ده په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې. اوس مهال زه یعنی خیاط شوم، موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. یعنې خپله مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امدګي امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي وسرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب للی دی هینت د دغل اصلي کو سره وکي. زبک زکه د غزمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کال او اخوته د پمبه دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف چې دي په داخلګه یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریپ وسولاړي. مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله وي. خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکړم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، بس هماغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده. خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي، یا چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنده یې ووایم، 4 کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده. ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشينري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې بچلک چې وات سره ولري هغه به پیږي، نو هماغه دوتی ته کارانه د تل حال غو دلته.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نام تاسو ګورئ، چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کارونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کړي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څه نزد کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږه، خو دلته چې یو دا یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، نو بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي کازا دا وا کی دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لختي ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکې بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف ترې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپل ارزش پارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه لري بیا. ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډیر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزګه ده؟
ما خو اته تجربه زما کړه، شخصي اته تجربه زما کړه، او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانه در سره.
نو د خوشپارس تجربه بخې ډیره مزګه ده،
و زما کړه بخې ډیره د شپارس تجربه ده، خو دلته بل د زما کړه کې وبو کمک ته وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی بیا په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لاره بند ده، می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مځکه دی باغونه دی، او که خالی مځکه ده دی کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چی یادونه دی؟
ډیره مځکه نه ده، خالی مځکه ده، او کم مځکه چې ده باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده، او شپک جری به خالی مځکه ده، او بل ده کې ممدغ سلور جری به باغ ده، دی قانه کې یو پینده نیم جری به خالی مځکه.
اغه مځکه چې خالی ده، په غو کې څه کوي او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګ نور خالص مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتی موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نا استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خادي خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغات غټ انګور کوي هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورته دا د هند سمندر سپی چې ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
درمن پسیم کی خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مړی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه یې وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي
هغه خو مخکله غواړو څه کال سي یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی ګاډي وړ ونی دی لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګیلاس وایي هغه ایرانی ګیلاس ورته څه کال وړو ما هغه غټ غټ پارمی ګیلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی یو پټی سره هغه ته چې ګاډي وړ ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړ ونی نه کیږي دغه بادام په هغه پټی کې ښه توتی می ښه چیناری می ښه د لپاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه اوس ټولې سره د سیبيخي دغه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړې تلریا چې قوت نه کیږي ما غوونی به و باسو مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باسو تل یو رقم بادام چې مونږ خپل یې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور هم کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدې کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کاف وو غزي د انګورو تاکونم لري کله وانګورو تاکونه یو باران خراب یا مغمات یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دغه تم د سړی نوې باغې خایدا او هم دغه بادام غوړ په کې کوي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه دې باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دې کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلده
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي هغه تمنګل شي یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړې پیوان هغه تجربه لري په کې همغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه بیا له کسانه د نسبت دونه نه او دغه کولبا چې کوي لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پایبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راستان کې دیلی وګدواله لا سانتي وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدا ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غني غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هی دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې ویل ازمه کورته کول به کوي چې تم په تک 15 کې چې ونی هی دی اوس دا نه وی پارمی ونی چې کړی دی ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غو مکه کول به کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام د پڅو کلونو کې اصل ورکې
دا به چې خېمو ورکې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکې وی په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې خېمو به یو ښه خارې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دا جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندل سنت چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو ګرته راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو هغه څو ډول پایوندو چې څو ډول د رقم غټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان ورتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچی دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سانته ورکې د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ماچ کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي یو لخت به یو سانته ورکې یو بل کې او لکه خاټه به تي تاو کې او ربر ټیپ به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې چې بیر کې را خپل نورې پاڼې کول یا به چې قایچ کوي چې ما خپل هغه کملک دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنی کېږي او پیوند دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري دا کا ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور خپل دې دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به د مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې او پاسل لا غلي وې شاسلې ور کړه دا پستې و کړ چې یو شپک کلو کې حاصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي ل هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو د 30 کال مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټی دي دوا پکې واچو چاچ کا مس یا چاچ کې کبد رات پای پی وسره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو سره کرنه کې اوسنه تل ډیر بدلون نه غلای دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو سنه څه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دی خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
وہ بالکل ان شاء اللہ میں کو ہی لرو فکر مند پڑوس کال چیرو خال کو دا ڈانگور باغ ڈیرے ہاتھی ہاتھی جی کوشش روان ڈیر خال کو کار بھی شروع کرے چاچی خریدی کرنے پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرۍ سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکو دا ډیر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوړه ځمکه دي که شوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دېش درجو بخارات کوي پښتالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه اتری کې کار یې روان کړی دی. پروس کال ما ډیر ځای کې ولی د انګورو تاکونو ته قطرۍ سیستم جوړ کړی چې نتیجہ مسرپوری ڈیر تازہ پاسانہ بنی
قطرئی سسٹم لڑے
نہ مخبل قطرئی لگول سسٹم نہ لڑ پڑوس کالم پہ اولا تاکو تجربہ کر مگر ڈیرا کا نتیجہ کوشش کو سسٹم پر
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالی بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلما په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلما
ختم زنجیر کاش کے تالے دلے وے تدے نارا
شمس